السلام عليكم ورحمة الله.
حضرت ابو حبیب بن اظہر ہم دا بدر غزا پر نور و غزوات کو شامل شوی ہوں. بل ذکر دے دا حضرت انس بن معاذ انصاری زنو روایتوں کی ردوی نامہ انیس ہم بیان شوی تھا. ددوی تعلق دا انصار و دا قبیلے دا خزرج یو خاق بن نجار سر ہوں. د دوی د والدین نامه امه اناس بنت خالد و دوی د بدر اوهد او خندق په غزواتو کې او په ټولو غزواتو کې رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم سره شامل وو. د اوهد په غزا کې د دوی رو حضرت عبید بن معصوم دوی سره شامل شوی وو. او د دوی د وفات باره کې اختلاف دی. یو روایت کی تھی دی وفات حضرت عثمان پر زمانہ کی شعر حضرت عثمان خلافت پر زمانہ کی. اور یو بل روایت کی راغت دی تھی حضرت انس بن معاذ و دوی رو حضرت عبید بن معاذ پر بیر مونہ کی شہید شوی. بل ذکر دی حضرت ابو شیخ عبید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ دوی کنیت ابو شیخ ہو. اور حضرت عبید بن ثابت د خزرج قبیلې یو خاخ بنو ادي سره تعلق لرلو. د دوی کنیت ابو شیخ و. د یو قول مطابق دا کنیت د دوی د زوی و. او د دوی د والدینو نامه سخته بنت حارثه وه. حضرت عبید بن ثابت د حضرت حسان بن ثابت او د حضرت اوس بن ثابت رور و. دوی د بدر غزا کې او د احد په غزا کې شریک شوي وو. او د دوی وفات د بیرمونه واقع کې شوی وو. دې باره کې اختلاف هم دی چې حضرت عبید بن ثابت د بدر په غزا کې شامل وو یا نه. د تاریخ په مختلفو کتابونو في تاريخ مختلف كتابونه دي ابن ساكوي چې حضرت ابي بن ثابت د جاهلیت په زمانه کې وفات شوی و او د بدر او د احد په غزواتو کې چې څوک شریک و هغه د دوی زوی ابو شعر بن ابي بن ثابت و او علامه ابن هشام د بدر په شاملینو کې حضرت ابو شعر ابي بن ثابت هم شمېرلی دی. حضرت ابي بن ثابت د وفات باره کې چې کوم روایت دي نو هغې کې دا ملاویږي چې دوی د بیرمونه په واقع کې وفات شوي وو په هغه ورځ، او په ځینو روایتونو کې دا هم ملاویږي چې دوی وفات د احد په غزه کې شوي وو. بهرحال دا هم روایتونو نه معلومیږي چې کوم صحابي د احد په غزه د احد د غذا په ورځ شهید شوي وو هغه دوی نه وو، بلکې د هغوی ورور حضرت عوز بن ثابت وو. بیا یو ذکر دی د حضرت ابو بردا بن نیار، د دوی کنیت ابو بردا وو. دوی په خپل کنیت مشهور وو، نامه د دوی هانی وه. په یو روایت کې د دوی نامه حارث او په یو بل روایت کې مالک هم بیان شوې ده. د دوی تعلق د بنو قزا قبیلې خاندان بلی سره وو، او حضرت ابو بردا د حضرت برا بن عازب ماما وو. او په یو روایت کې راځي چې حضرت ابو بردا د حضرت برا بن عازب تره وو. د بیت الغبه ثانیه کې دوی شامل شوي وو. دین علاوه د بدر، احد او خندق سره سره ټولو غزواتو کې دوی رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم سره شامل وو. د مکې د فتح په ورځ د بنو حارثه بیرغ د حضرت ابو بردا سره وو، د حضرت ابو بردا په لاس کې وو. او حضرت ابو بس و حضرت ابو بردا چې کله اسلام قبول کو نو هغه وخت دواړو د بنو حارثه بوتان مات کړي وو، یعنی چې کوم د هغوی د خپلې قبیلې بوتان وو. د حضرت ابو امامه نه مروي ده چې کله رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم د بدر غزا لپاره د بدر طرف ته د تلو اراده وکړه نو حضرت ابو امامه هم هغوی سره تلو دپاره تیار شو. نو په دې د دوی ماما حضرت ابو برده بن نیار دوی ته وویل چې ته خپل د مور خدمت لپاره ایثار شه، مور یې بیماره وه، نو هغوی ته ویل چې ته ایثار شه. حضرت ابو امامه وویل هغې کې هغوی هم جوش لرلو، د اسلام خلاف کومبه حمله وه. نو چې زه هم لاړ شم نو هغوی ورته وویل چې هغه ستاسو هم خور ده، تاسو ورته ور دپاره ایثار شئ چې ما ته وایي. نو دا معامله چې کله د رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم مخې ته وړاندې شوه نو رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم حضرت ابو امامه ته دای سره د حکم ورکو، یعنی زوی ته، او حضرت ابو برده د لښکر سره تللی وو. او چې کله رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم د غزا نه واپس راغله نو د حضرت ابو امامه والده وفات شوې وه. رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم به دا وو د جنازه یې دوی کړې وه. د احد د غزا په ورځ مسلمانانو سره دوه آسونه وو. یو آس د رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم و چې نامه یې اسقف وو. او دویم آس د حضرت ابو بردا سره وو چې د رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم د اس نامه السقف و، او بل اسر ابو بردا و چې نامه ملافی و. حضرت ابو بردا بن نیار بیانی چې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم یو سو قبایلو چې هغوی لاړه او د هغوی په هکله دعا وکړه خو یوه قبیله هغوی پرېښوده، هغوی له نه وتلي. نو په دې هغه قبیلې والا ډېر خفه وو. هغوی خپل یو ملګري ته وویل چې دا څه وجه ده، او بیا دا یو ملګري د مال تلاشي واخیسته. نو د هغه د صدر نه یو امیل راوتی وو چې هغه یې د قیادت کړې واخیستی وو. نو بیا خلکو هغه امیل واپس کړو. نو رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم هغوی له تشریف یووړو او د هغوی په هکله دعا وکړه. حضرت عمر د حضرت علی سره په ټولو جنګونو کې شامل وو. د دوی وفات د حضرت معاویه په ابتدایي دور کې شوی وو، او د دوی د وفات د کال باره کې مختلف روایتونه دي. د یو روایت مطابق د دوی وفات په 103 هجري کال کې شوی وو، او یو بل د نورو روایتونو کې د 203 هجري کال او د 503 هجري کال ذکر هم ملایږي. د حضرت براء بن عازب نه روایت دی چې رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم د لوی اختر په ورځ لمونځ د پس موږ ته مخاطب شو. دی وفرمایل چې چا چې زموږ په شان د لمونځ وکړو او زموږ د قربانۍ په شان قرباني وکړه، نو هغه سمه قرباني کړې ده، او چا چې د لمونځ نه مخکې قرباني وکړه نو د هغه قرباني د غوښې لپاره وي، نه دا قرباني نه ده. د اختر د لمونځ نه مخکې قرباني کول او بیا خو داسې لکه څنګه صرف د غوښو خوړو لپاره چې حلاله کړې وي. نو په دې حضرت عبردا بن نیر ودرېده چې چا ذکر کېږي د اسکر صاحب، او هغوی دا و چې یا رسول الله، ما خو د لمونځ لپاره راوتلو مخکې قرباني کړې ده، او ما دا ګڼل چې د نننۍ ورځ د خوراک څښاک ده، نو ځکه ما زر په خپله وخوړه او خپل کورواله او ګاونډیانو باندې مې وخوړله. نو رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم وفرمایل چې دا چیله خو د غوښې لپاره وه، یعنې دا ستا قرباني نه ده. نو په دې حضرت عبردا دا وایي چې ما سره د ما سره چیلې دي چې د یو کال دي، او هغه د دو چیلو نه خې دي، یعنی ښه سربه دي، د کال دي او د دو چیلو نه زیات خې دي. نو دا به زما له طرفه کافي وي که زه دا قرباني وکړم. نو رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم وفرمایل چې هغه وکړه، خو تا نه پس به دا چا لپاره کافي نه وي، یعنې تا ته خدای اجازت دی، خو تا نه پس بل چا ته د اجازت نشته. نور حدیثونه هم دا ښیي چې یو خدای چې د اختر د لمونځ پس د قرباني وکړی شي، او بله دا چې عمر وي د څاروي چې د هغې قرباني کېدل پکار ده. نو بهر چې دوی دا چې فرمایلي چې تا نه پس به دا بل چا لپاره کافي نه وي، نو دې باره کې یو ځل حضرت مسیح موعود علیه السلام په مجلس کې یو سوال شوی وو چې د قربانۍ لپاره د چیلي عمر څه پکار دی. نو په دې حضرت مسیح موعود علیه السلام حضرت قطب المسیح بل هلته ناست و، حضرت مولانا نور الدین، هغوی ته وفرمایل چې تاسو دې جواب وکړئ. نو هغوی عرض وکړو چې د اهل حدیث په مطابق خو د دوو کالو ضروري دی، یا زموږ ملکونو کې دا رواج دی چې دوه غاښونه مخامخ راوتي دي. نو بهرحال هغه وخت رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم چې کوم فرمایلې کومه خبره فرمایلې وه حضرت عبردا ته، چې زه ستا قرباني خو قبلوم د یو کال د بچي، خو د عیده لپاره دا بل چا لپاره نه دی دا اجازه، بلکې ښه لوی چیلې یا چیلی پکار ده. عمده طریقه حضور فرمایي چې په جومات کې رایجه ده، یا زموږ په فتوو کې لکه څنګه چې هغه وایي چې ما وایي چې حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایلي وو. بیا ذکر دی د حضرت اسد بن یزید، د دوی د والد نامه یزید بن الفاقه وه، د دوی تعلق د انصار د قبیلې خزرج یو خان بن زرق سره وو، او د بدر په غزا کې او په احد کې دوی رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم سره شامل وو. علامہ ابن اسحاق د اسد په ځای د سعد بن یزید نامه په اصحاب بدر کې لیکلې ده. د حضرت اسد بن یزید د نامې باره کې مختلف آرا دي، ځینو د دوی نامه سعد بن زید سعید بن الفاقی، او ځینو سعد بن یزید بیان کړې ده. بیا یو بدری صحابي وو حضرت تمیم بن یار انصاری، د دوی د والد نامه یار وه، او د دوی تعلق د انصار د قبیلې د خزرج یو خاخ بن جداره بن او بن حارث سره وو. دوی د بدر او د احد په غزواتو کې رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم سره شامل شوي وو. د حضرت امیم په اولاد کې زوی ريمي او لور جميلة و ددي والدة د بنو عمر قبيلة سره تعلق لرلو. بیا چې د کوم صحابي ذکر دی د دې نامه د حضرت اوس بن ثابت بن منذر. دوی هم انصاری وو، د دوی کنیت ابو شداد وو، د دوی د والد نامه ثابت وه او د دوی د والدې نامه سخته بنت حارثه وه. دوی د مشهور صحابي د حضرت شداد بن اوس والد وو او د دوی تعلق د انصار د قبیلې بنو عمر بن مالک بن نجار سره وه. دوی په اوغسانی کې شامل وو او د بدر او د احد په غزواتو کې رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم سره شامل شوي وو. حضرت حسان بن ثابت چې مشهور شاعر وو او حضرت عبی بن ثابت د دوی وروڼه وو. حضرت عثمان بن عفان چې کله مدینې ته هجرت وکړ راغله نو دوی کره ایثار وو او حضرت رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم د حضرت عثمان بن عفان او د حضرت اوس بن اوس ترمنځ موافقت قائم کړی وو. د دوی د وفات باره کې عبدالله بن محمد بن عماره انصاری وایي چې د دوی وفات د دوی شهادت د احد په غزا کې شوی وو او ځینې نور دې سره اختلاف هم کوي خو چې څوک چې اختلاف کوي هغوی کمزوري راویان دي. بیا ذکر دی د کم صحابي د هغوی نامه ده حضرت ثابت بن خنسا. د دوی تعلق د بنو غنم قبیلې د بنو غنم بن عدی قبیلې د دوی تعلق د بنو غنم بن عدی بن نجار قبیلې سره وو او د بدر په غزا کې د شاملېدو ساده دوی ته ترلاسه شوی وو. د دوی باره کې دومره معلومه شوې ده. یا حضرت اوس بن ثابت یو صحابی وو د بدر په غزا کې دوی شامل وو. حضرت اوس بن ثابت د حضرت عبادة بن ثابت رور وو. حضرت اوس د بدر او احد سره سره په ټولو غزواتو کې رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم سره شریک وو او رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم د حضرت اوس بن ثابت او د حضرت مرصد بن نبی مرصد الغنوی ترمنځ مواخات قائم کړی وو. په روایتونو کې راځي چې حضرت اوس خپلې اهلیې خویله بنت مالک سره زهار کړی وو. زهار دې ته وو چې په عربو کې دا رواج وو چې خپلې ښځې ته به مور به ویل یا داسې خور به ورته ویل داسې به په ځان حرامه کړه، یعنی دا ویل نه پس چې ته زما مور یې حرامه به شو باندې. نو اسلام دا رسم ختم کړی وو، دا حکم ورکړی وو چې د دغې خبرې په وینا طلاق نه کیږي، که مور یا خور دې ورته وي نو طلاق نه کیږي. او دا بیهوده خبره ده چې په اسلام کې د دې سزا کفاره مقرره کړې شوې ده. حضرت اوس مخکې کفاره نه وه ورکړې او د خپلې اهلیې سره تعلق قائم کړو، نو رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم دوی له حکم ورکړو چې دا غلطه ده. او پنځلس سا اوربشې د شپېتو مسکینانو باندې د اوکراینی کفاره دا ده چې ته به شپېته مسکینانو باندې روټه اخلی. د زهار باره کې په قرآن کې هم دا حکم دی. خدای پاک فرمایي چې الذین یظاهرون منکم من نسائهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا اللائی ولدنهم وانهم ليقولون منکرا من القول وزورا وان الله لغفور غفور والذین یظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسا ذلكم تغزون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسا ومن لم يستطع فاطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمن بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب اليم. یعنی تاسو کې چې څوک خپلو ښځو ته مور وي نو هغه د دوی میندې نه شي کېدی. د دوی میندې خو هغه دي چې چا نبي پیدا دي چا چې دي پیدا کړی دي. او یقینا دا یو ډیره دا یو داسې خبره چې سخته دا ډیره زیاته یو نه خوښیدونکې خبره ده او دا دروغ خبره ده. او یقینا خدای پاک ډیر معاف کوونکی او ډیر بخښونکی دی. او کم خلک چې خپلو من خپلو ښځو ته مور وي او بیا چې څه ویلي وي د هغې نه رجوع کړي، یعنی که مخکې ورته مور ویلي وي چې بیا غلطي ومني چې غلطي ترې شوې ده، نو دوی نه مخکې چې دوی دواړه دې یو بل ته لاس لګوي، نو د دوی به یوه مرۍ خلاصوي. یعنی هغه زمانه کې چې کوم غلامان وو، نو یو غلام به ازادوي. او خدای پاک فرمایي چې دا هغه خبره ده چې تاسو ته نصیحت کیږي. او تاسو چې څه کوئ خدای پاک دې نه همیشه خبر وي. نو سوچ دې استطاعت نه لري که دا وسنه لري چې غلام دې آزاد کړي، نو بیا به مسلسل د دوه میاشتو روژې نیسي دې نه مخکې چې د دې د یو بل ته لاس ولګوي. او چې څوک د دې استطاعت نه لري، نو شپېته مسکینانو باندې به روټه اخلي. دا دې لپاره چې تاسو ته د خدای او د هغه د رسول له طرفه تمانیت نصیب شي. دا د خدای پاک حدود دی او د کافرانو لپاره یو ډېر دردناک عذاب مقدر دی. د دې ترجمه حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایلې ده چې کوم تن خپلې ښځې ته مور وي، نو هغه په حقیقت کې د هغه مور نه شي کېدی، ځکه چې میندې خو هغه دي چې چېرته دوی پیدا شوي دي. نو دا یوه ډېره نامعقوله او بیخي د دروغو خبره ده. او خدای پاک معاف کوونکی او بخښونکی دی. او کم خلک چې مور وي ښځو ته او بیا رجوع کړي، نو د خپل ښځو ته لاس لګولو نه مخکې به هغوی یوه مرۍ خلاصوي. یعنی دا د خدای د خوبي خدای له طرفه دا نصیحت دی چې که د چا مرۍ خلاصه نه کړی شوه، نو خپلې ښځې ته لاس لګولو نه مخکې به د دوه میاشتو روژې نیسي. او که روژې نشي نیوي، نو بیا به شپېته مسکینانو باندې روټه اخلي. د حضرت خلیل بنت مالک بن سلمان روایت دی، دوی د ایلیه نه چې زما خاوند اوس بن ثابت ما سره زهار کړی و، نو زه رسول کریم صلی الله علیه وسلم له لاړم او شکایت مې وړو. نو هغوی ما ته د هغې باره کې وی چې د خدای پاک تقوا خپله کړه، هغه ستا د تره زوی دی. ما په خپله خبره و اصرار کول، یعنې تر دې چې د قرآن آیت نازل شو، نو او وی ورته چې ستاسو د هغې مور کېدی شي هغه ستا د تره زوی دی او ته د هغې ښځه. نو ایبرال ما په اصرار کولو چې بیا تر دې چې د قرآن آیت نازل شو چې قسم الله قول التي تجادلك في زوجها، چې خدای پاک دغه ښځې خبره واورېده چې د خپل خاوند باره کې تا سره جنګ کولو. نو رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم فرمایل چې هغه ستا خاوند دی، دلته دې پکار دی چې غلام آزاد کړي. اوس دا د دې سزا ده چې کوم آیت په قرآن کې راغلی دی، نو حکم دا دی او د هغې نه پس ټول تفصیل بیان شوی دی چې یو غلام دی آزاد کړي. هغوی چې ما په دې هغې طرز کچھ نه دی وس هغه نه لري، هغه غریب سړی دی. نو بیا هغوی فرمایل چې دوه میاشتو مسلسل روژې دې ونیسي. نو ما ورته ورځو کچھ یاره سوله د هغه عمر داسې دی چې هغه مسلسل روژې هم نشي نیوي، طاقت نه لري. نو بیا هغوی فرمایل چې بیا دې د شپېته مسکینانو باندې روټه اخلي. نو ما ورته ورځو کچھ هغه خو مال اسم نه لري چې صدقه ورکړي. نو خپله وي چې هغه وخت زه ناست وم، نو د کجورو یوه بوجه راغله. نو رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم په خدمت کې چا وړاندې کړې وه. نو ما ورته ورځو کچھ یا رسول الله، زه به د کجورو یوه بلې بوجه سره د دې مدد وکړم، یعنې که دا ماته راکړی شي نو یو د بلې تیلۍ انتظام کېدی شي. نو هغوی فرمایل چې ټیک ده، دا یو سه او دې کې دی نه هغه له طرفه شپېته مسکینانو باندې وخوره. او بیا خپل لتر زوله لاړه شي، بیا خپل خاوند له لاړه شه. او ته په دې خبرې باندې د هغې مور نشي جوړېدی. نو د دغه صحابه سیره چې بیان شوی دی، نو ځینې مسایل هم ورسره حل شي. د حضرت ابن عباس بیان دی چې ټولو نه مخکې زیار چې په اسلام کې شوی و، نو همدا و، یعنی ښځې ته مور ویل چې کوم مور دا حضرت اوس بن ثابت دا لومبي کړی وو، او د دوی نکاح کې د دوی د تره لور وه، هغې سره دوی زهار کړی وو. نو بهرحال خدای پاک دا حدود قائم کړی دي. حضرت مسیح محمود علیه السلام په زمانه کې هم دا معامله وړاندې شوې وه، نو هغوی فرمایلي وو چې همدا سزا ده. همدغه شان د حضرت مسیح ثانی په زمانه کې یوه معامله وړاندې شوې وه، نو هغوی فرمایلي وو چې همدا سزا ده، سوای له دې نه چې څوک ډېر غریب وي او طاقت نه لري، نو هغه دې بیا استغفار وکړي او تر کومه حده پورې وس لري نو هغه دې بیا د دې سزا، نو هغه د بهر هغه عمره دې کوي. نو خدای پاک حدود قائم کړی دي ښځې ته د مور یا د خور ویلو، او که څوک داسې وایي نو د ځنو عادت وي چې په وړه شان خبره جمهور وشي دا وایي چې په ما حرامه شي، او د زما د مور په شان یا ته پلاړی یا که څنګه وخوړو. دا ټول قسمونه چې کوم دي نو دا حدونه قائم کړي شوي دي. کومه سزا چې خدای پاک فرمایلې ده چې غلام بازار دی یا به روجې نیسي یا به مسلمانانو باندې روټه اخلي. حضرت اوس بن ثابت شاعر هم وو، او حضرت اوس بن ثابت او شداد بن اوس انصاري په بیت المقدس کې هم رهایش لرلو. د دوی وفات د فلسطین په مقام د فلسطین یو ځای دی رملله، په هغې کې په 34 هجري کال کې شوی وو. هغه وخت د دوی عمر 22 کاله وو. بیا چې د کوم صحابي ذکر دی، د هغې نامه د حضرت ارقم بن ابي ارقم، د دوی کنیت ابو عبدالله وو. د حضرت ارقم د والدین نامه امامه بنت حارث وه. په ځینو روایتونو کې د دوی نامه تمازر بنت حزام و صفی بن حارث بنت حارث هم بیان شوې ده. د حضرت ارقم تعلق د بنو مخزوم قبیلې سره وو. دوی په هغو اولینو صحابه کې شامل وو چا چې اسلام قبول کړی وو، او د ځینو خیال دا دی چې کله چې دوی ایمان راوړی وو نو دوی نه مخکې 11 کسانو اسلام قبول کړی وو، او ځینې دا وایي چې دوی په اووم نمبر اسلام قبول کړی وو. او حضرت ورور بن زبیر روایت کوي چې حضرت ارقم حضرت ابو عبیده بن جراح او حضرت عثمان بن مزون یو ځای په یو وخت ایمان قبول کړی وو. د حضرت ارقم یو کور د مکې نه بهر د صفا غر سره وو، او په تاریخ کې د دار ارقم په نامه مشهور دی. دار ارقم د دوی کور وو، او د دوی په کور کې رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم او هغه خلکو چا چې اسلام قبول کړی وو هغوی به عبادت کولو، او په دې ځای کې حضرت عمر هم اسلام قبول کړی وو. او د دوی د اسلام قبولولو نه پس د مسلمانانو شمیر 30 شوی وو، او د دغه کور نه بهر راوتی وي. د حضرت عمر د اسلام قبولولو نه پس دا کور د حضرت ارقم په ملکیت کې وو، او بیا د هغوی رسو دا کور ابو جعفر منصور باندې خرڅ کړی وو. د دې باره کې سیرت خاتم النبیین کې حضرت مرزا بشیر احمد صاحب چې کوم تفصیل لیکلی دی هغه داسې دی: د اسلام د لومړي تبلیغي مرکز دار ارقم باره کې هغوی لیکي چې رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم ته دا خیال پیدا شوی وو چې په مکې کې دې یو تبلیغي مرکز قائم کړی شي چې چېرته به مسلمانان د موز وغیره لپاره بغیر د څه تکلیف نه راجمع کیږي، او په امن او په اطمینان او په خاموشۍ سره باقاعده د اسلام تبلیغ دې وکړی شي. نو دې لپاره د یو داسې کور ضرورت چې مرکزي حیثیت لري. نو رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم د یو نو مسلم ارقم بن ارقم بن ابي ارقم کور خوښ کړو چې د صفا د غر په منځ کې وو، او بیا دې نه پس به ټول مسلمانان همدلته راغونډېده، همدلته به لمونځ کولو، همدلته به د حق په لټون کې راتله، یعنې چا چې د دین لټون کولو او د اسلام پیغام به اورېدو لپاره ورباندې پوهېدو لپاره به دلته راتله خلک، او د رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم د صحبت نه پیزیابه کېدو لپاره راتله. او رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم به هغوی ته د اسلام تبلیغ فرمایلو. په دغه وجه دا کور په تاریخ کې خاص شهرت لري، او د دارالاسلام په نامه هم مشهور دی. رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم تقریبا 3 کاله پورې په دار ارقم کې کار کړو، یعنی د بیست په 4 کاله هغوی دا خپل مرکز جوړ کړی، او د 6 کال تر اخره پورې دوی په خپل په دې کې خپل مشنګري ساتلی و. او مورخین دا لیکي چې په تاریخ رقم کې اسلام قبلونکي آخري تن حضرت عمر و، چې چا د اسلام قبلولو نه پس مسلمانانو ته ډېر تقویت ترلاسه شو او هغوی د دار ارکب نه راووتو او ښه په جاري تبلیغ کول شروع کړو. مدینې ته د هجرت نه پس رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم د حضرت ارکب رضی الله تعالی عنه موخه د حضرت ابو طلحه زید بن سهل سره کار کړی و، او دوی په د بدر په غزا کې رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم سره شامل و. او دوی د رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم د بدر چې کوم غنیمت مال و هغې نه یو توره ورکړی وه. حضرت ارکب د بدر احد سره سره ټولو غزواتو کې رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم سره شریک و، او رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم دوی ته په مدینه کې یو کورم ورکړی و. او یو ځل رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم دوی د صدقاتو په وسیله باندې هم مقرر کړی و. او تاریخ کې دا هم دی چې حضرت ارکب په حلف الفضول چې کومه معاهده وه په هغې کې هم شامل و. هغه معاهده چې د غریبانانو مدد لپاره اسلام نه مخکې د مکې چې کوم لوی خلک و هغوی کړی وه، او چې پکې رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم هم شامل و. د حضرت ارکب زوی عثمان بن ارکب روایت کوي چې زما د والد وفات په 350 هجري کال کې شوی و، او هغه وخت هغوی عمر 83 کاله و. ځینې خلک دا و چې دوی په 550 هجري کال کې وفات شوي. د عمر باره کې اختلاف دی چې 80 کالو یا دینه څه زیات و. حضرت ارکب دا وصیت کړی و چې د هغوی جنازې لمونځ به حضرت سعد بن ابي وقاص کوي، یعنی چې کوم صحابي و. نو د دې وفات نه پس حضرت سعد رضی الله تعالی عنه د عقیق په مقام و لرې ولدی نه. نو مروان و چې داسې نه کېدی شي چې د رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم صحابي د یو غیر حاضر تن په وجه خښ نه کړی شي، یعنی موجود نه دی، نو د صحابي مړې د ایثار کړی شي تر هغه چې تر څو چې هغه رانه شي. او هغې دا وخته چې د دې د جنازې امامت دی په خپل وکړي. او عبیدالله بن ارکم د مروان خبر ونه منله، او د سعد بن وقاص په راتلو باندې بیا د حضرت ارکم جنازه وکړی شوه، او دوی په جنت البقیع کې خښ کړی شوی و. د دې باره کې یو روایت دا ده چې یو ځل حضرت ارکم بیت المقدس تلو لپاره چې تیاری وکړه، نو رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم نه راغلو د سفر اجازت یې وغوښتو. نو هغوی ترې تپوس وکړو چې ته د څه ضرورت لپاره یا د تجارت په غرض روان یې هلته؟ نو هغوی ورله جواب ورکړو چې یا رسول الله، زما مور پلار دې به تاسو نظر شي، زما هېڅ کار نشته او نه د تجارت څه غرض لرم، بلکې بیت المقدس کې زه لمونځ کول غواړم. نو رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم ورته وفرمایل چې زما په دغه جومات کې یو لمونځ د نورو جوماتونو د زرګاو مزونو نښه دی، یعنی دلته په مدینه کې د سوای د کعبې نه. بیا په دې حضرت ارکب خپله اراده بدله کړه. بیا چې کوم صحابي ذکر دی، د هغې نامه د حضرت بزبز بن عمرو په یو روایت کې، د دې نامه بزبز بن بشر هم راغلی ده. حضرت بزبز جونی انصاری تعلق د بنو سعید بن کعب بن خزرج قبیلی سره و، او د عروة بن زبیر مطابق د دوی تعلق د بنو زرعف بن خزرج سره و. دوی په د بدر په غزا کې شرکت کړی و. د دوی انصار صحابه و کشمیر لیکي. دوی ته بسیسا او بسیس او بزبا په نامه هم دوی پیژندلې کېږي. د بدر د غزا نه علاوه دوی د احد په غزا کې هم شرکت کړی و. د مدینې نه د بدر غزا لپاره د راوتو ذکر بصیرت خاطب النبین کې حضرت مرزا بشیر احمد صاحب لیکلی دی چې مدینې نه چې رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم راوته، روزان بس عبدالله بن ام مکتوم د مدینې امیر مقرر کړی و. خو چې کله هغوی د روح مقام ته جفتو رسېده چې مدینې نه د شپږ دېرش میله په فاصله دی، نو غالباً په دغه خیال چې عبدالله یو نابینه سړی دی او د قریش د لښکر د احمد خبر دا تقاضا کوي چې د هغوی بصری بیا د مدینې انتظام مضبوط وي، نو هغوی ابولبابه بن منظر د مدینې امیر مقرر کړ، واپس یې ولېږل. عبدالله بن مکتوم متعلق یې حکم ورکړ چې هغوی د امام صلاح وي، یعنی د انتظامي کار ابولبابه به کوي. او دوی د لیکي چې د مدینې بالای آبادی، یعنی د قبا لبا رہا ہوئی عاصم بن عدی بیل امیر مقرر کھڑی ہو امدہ ہوا مقام نا چھے ہوئی دا امیران لے گلی ہو یا تبدیلے کھڑے ہوئی نو امدیز ندی بسی سو یعنی بسوا سو عدی بن عدی نامی دو صحابیان دو دشمنان دا حرکات و ساکنان والو مولو لپارا دا بدر طرف تا راوان کھڑی ہو او دا حکم اور کھڑے ہو چھے ہوئی دا درزم دا خبر رو اخلی ورائے دیشی حضور فرمائی چھے دو ہفتے مخی پا خدمہ کی دا حضرت عدی بن عبی زغمہ ذکر شوئے نے نو با حق ذکر کی رداغ واقعی ذکر ہم شوئے ہو چھے کمہ لے گلے شوئے ہو دلانو پا دیکھ دا بزبس حضرت عدی بن زغمہ دوڑا شامل ہو بی جی کلا تا بدر مقام تو رسی دا خبر خصو لپارا نو ال تا حضرت بزبس بن عمرو عدی بن زغمہ دا کوئی سر جب یو اوی کشان یو غنڈے وا نو پاگے بانے التے اخپل اخان کینا وان او اخپل مشکور راوا خستا دا کوئی نے اوبڑے کی کے او اس کے لئے ملتا نو التا ہوئی دو خزے لدلے وچی یو بل سر خبرے کولے او دا یو قافلے دا رتلو بارے کی خبرے ویدا ہوئی التا یو تنا مولارو بہرحال دی دوڑا واپس راغلا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے دا وہ خزو دا خبر و بارکی ہوئی چی دوی دا یو قافلے دا راتلو بارکی دا سے خبر کولے ال دا جی کم تر ولانو دا غنا ناوہ مجدی وا دا تفصیل وقت کے حضور فرمائی چی ماں بیان کرنے دے نوی بل ورز بل سہر مورخ لگی چی ابو سفیان ال تا اور سے دل تا قافلہ و ناغلے و ناغا مجدی نتا پوسو کو چھے یہ مجدی تا دا سے چرتے ہو تل دل تلی دلی چل دا جاسو سالا پر ناغلی اور اس تیدا مو چکتا مونا دا دشمن حل پٹ کو نو قریش کی ویو ترم تا سر سلا ہونے کی نو مجدی ہوئی چھے مایو دا سے ترم دل تنے دلی دلی چیزی نا پیجنا ما اور ستا اور دا یہ سب ترمینزا بل دشمن نشتے دیو کمیو نو مانا مپٹنا پادشے میں اور نہ ماں کا تانا پٹا ملے ہو چی ماں دو کسان کتل ہو چی دی دل تراغل ہوئی سارو اور دل تراغذی تا اشاروں کا چرد چی حضرت بس بس حضرت دی اخبل او خان کینا ولی ہو نو ہاوئی ہوئی چی دل تاوئی او خان تڑلی ہو کینا ولی ہو او بیس کلی ہو بیدل تنتلی ہو ابو سفیان ال تنا چر د چے دوڑو صاحب ول خان کی دولی او ول تا اغي د چکم د او خان پچے وی اغه روا خست او مات کی نو چکل اغي اغه مات کی نو غره د کجرو گټ کی رو تا نو اغه وی چے دا کو د د یسرب د خلکو چې کوم خان د هغې خوراک دی نو بیا ویده و هغوی راغلي و دلته دوی دواړه د محمد صلی الله علیه وآلہ وسلم د هغې د اصحاب جاسوسان وو یعنې کم دا دو کسان راغلي وو دا د مدینې نه راغلي وو جاسوسان وو او دا د اوښو د پچو نه مې ماته اندازه وشوه چې دوی دلته راغلي وو چې دوی دلته ولې راغلي وو او یو بده داسې ښکاري چې هغوی ډېر جوغته بیا زر زر وي خپل قافلې هلته ده بوتله نو حضور فرمایي چې د هغه د عربو په هغه زمانه کې هم د جاسوسۍ خپلې طریقې وې او په اندازې لګولو کې ډېر مهارت لرلو او د دې ذکر کې د بدر د جنگ په ذکر کې په سیرت خاتم النبیین کې دا لیکلي دي حضرت مزاح بشیر احمد صاحب چې کله رسول کریم صلی الله علیه وسلم بدر ته جفت ورسېده نو د یو خیال په وجه چې ذکر په روایتو کې نه ملاوېږي هغوی حضرت ابوبکر صدیق ځان پسې که ځان سره که او د اسلامي لښکر نه څه مخکې راووته هغه وخت هغوی ته یو بوډا بدو هم ملاو شو چې دا د خبرو نه ورته دا معلومه شوه چې د قریش لښکر بدر سره بالکل جفت رسېدلی دی نو هغوی چې دا خبر واورېده نو واپس تشریف هغوی راوړه حضرت علي حضرت زبیر بن عوام حضرت سعد بن ابي وقاص وغیرہ د معلوماتو لپاره مخکې روان کړ او د یو روایت مطابق چې کوم خلک هغوی لېږلي وو په هغې کې حضرت بس بس هم شامل وو باقي خدي خلق دلی و د قافلې خبر اخستو لپاره. اوس چې دوی خبر شو چې لښکر را روان دی، نو د لښکر خبر لپاره بیا دوی لیکلي وو چې بګي په دغه خلکو دوی هم شامل وو. او چې کله دوی د بدر وادې ته ورسېدو، نو دوی څو کته چلته د مکې یو څو کسان چې یو چینی د اوبو ډکې لګیا دي، او دوی په دغه صحابیانو په دوی په هغه خلکو حمله وکړه. یو حبشي غلام یې راونیولو او رسول کریم صلی الله علیه وسلم نه راوستو. کله چې هغوی هغه راوستل، رسول کریم صلی الله علیه وسلم مونځ کې مصروف و. صحابه چې دا وکتل چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم خو په مونځ کې مصروف دي، نو پخپله د هغه غلام نه تپوس شروع کړو چې د ابو سفیان قافله چېرته ده. دا حبشي غلام چې لښکر سره راغلی وو، دا خو هغه لښکر سره راغلی وو چې د بدر طرف ته را روان وو، نو د قافله نه خو خبر نه وو. او قافله نه هغه دا وو چې د ابو سفیان نه خو زه خبر نه یم، البته ابو الحق امین ابو جهل او ادبا او شیبا او امیه د دغه واده په بل سر باندې هغوی ایسار دي. نو د صحابه چې هغوی خو صرف د قافلې نه خبر وو، او عمده یې د هغوی اندازه وه، هغوی په دماغ کې دا کېنولي وو. نو هغوی دا وګڼل چې دا د روغ وی لګیا دی او لکه څه د قافلې خبر پټول غواړي. نو ځینو خلکو هغه وویل وټکولو، خو چې کله به هغه وهلو، نو هغه به د ویرې د لاسه دا وو چې خخ بیا به درته، او چې کله مې پرېښود نو بیا به هم هغه وړومبی جواب ورکولو چې د ابو سفیان نه خبر نه یم، خو د هغه د قافلې نه. او ابو جهل له یو لښکر سره را روان دی، هغه جفت دی. رسول کریم صلی الله علیه و آله و سلم چې دا خبرې واورېدې، نو هغوی زر چې موږ دغه فارغ شو، نو صحابه یې منې که د وهلو نه. او دا یې فرمل چې کله چې هغه رښتیا خبره کوي، نو داسې هغه وهل شروع کوي، او چې دروغ وي نو داسې پرېږدي. او بیا هغوی په خپله په نرمۍ د هغه نه تپوس وکړو چې لښکر دا وخت چېرته دی. نو هغه ورته وویل چې دا وخت دا مخامخ چې کومه غونډه ده د دې شاته دی. نو هغوی تپوس وکړو چې څومره کسان دي پکې. نو هغه جواب ورکړو چې ډېر دی، خو پوره شمېر نه خبر نه یم. هغوی فرمل چې خدا راته ووایه چې هره ورځ دوی لپاره روټۍ لپاره څومره اوښان دوی الالی. نو هغوی ورته چې لس اوښان د دغه قافلې لپاره الالیږي د خوراک لپاره. نو رسول کریم صلی الله علیه و آله و سلم د صحابه طرف ته متوجه شو. دا فرمایل چې د لس اوښان چې الالیږي، نو دې مطلب دا چې یو زر کسان دوی سره راغلي دي، او حقیقت نه هم هغومره خلک وو. بیا چې د کوم صحابي ذکر دی، حضرت سلمه بن عمر انصاری، د دوی تعلق د بنو نجار قبیلې سره وو. د دوی د والدین نامه کب شوه چې مشهور شاعر د حضرت حسن بن ثابت خور وو. حضرت سلمه د بدر غزا سره سره په ټولو غزواتو کې د رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم سره شریک وو، او هغو اصحابو شامل وو چې د بنو سلمه بتان مات کړي وو. د دوی وفات حضرت عمر د خلافت په دور کې د جنګ جسر یعنی هغه د پل والا جنگ شوی وو. جنگ جسر په 14 هجري او په تبری کې د 14 هجري ذکر دی چې هغه کال کې دا جنگ شوی وو. ایرانیانو سره هغه جنگ دی چې په کم کې د دواړه ډلې یعنی د ابو عبید په نگرانۍ کې د مسلمانانو لښکر، او د محمد جزوی په نگرانۍ کې د ایران فوج د فرات سیند په غاړه یو بل ته مخامخ شوي وو. او د دریا نفار تېرېدو لپاره یو پل جوړ کړی شوی وو. نو په دغه مناسبت د ته جنګ جسر ولیکي. د ځینو خیال دا دی چې دوی وفات د حضرت عثمان د خلافت په زمانه کې مدینه کې شوی وو. بیا چې د کوم صحابي ذکر دی، د هغې نامه د حضرت سلمه بن غنمه چې د حضرت سلمه نامه په یو روایت کې سلمه بن غنمه هم بیان شوې ده. د حضرت سلمه او د والدې نامه جهیره بنت قین، او د دوی تعلق د انصار قبیلې بنو سلمه سره وو. دوی په هغو اویو اصحابو کې شامل وو چا چې په بیت عمر ثانیه کې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په لاس بیعت کړی وو. دوی چې کله ایمان راوړی وو، نو حضرت معاذ بن جبل عبدالله بن انیس سره یو ځای دوی د بنو سلمه بوتان مات کړي وو، یعنی د خپلې قبیلې. او دوی د بدر او حتی د خندق په غزواتو کې شامل وو. او په غزوه خندق کې د حبیره بن ابي وهب د حضرت سلمه شهید کړي وو. او د یو روایت مطابق حضرت سلمه د غبر د غزا په موقع شهید شوي وو. بیا چې د کوم صحابي ذکر دی، د هغوی نامه د حضرت جابر بن خالد، د دوی تعلق د انصار قبیلې بنو دینار سره وو. دوی د بدر او د احد په غزواتو کې شامل وو. بیا یو صحابي دی، حضرت حارث بن نعمان بن امیه انصاری، طبيعي تعلق ده أثر قبيلة أثر ودي ده بدر وده أحد بغزاك رسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم سر شامل هو ودي ده حضرت عبد الله بن جبير وده فؤاد بن جبير تربو وده جنبي سفيد بموقع ده حضرت علي لطرف دو شامل شوي هو بيا حارس بن أنس أنصاري دي ده دوي ده والد والدين أما حضرت مشريك هو وده والد أنس بن رافي هو ده دوي هم والدین ہم اسلام قبول کرنے وہ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیعت کرنے وہ آئی ادھر حضرت حارث تعلق دے اوز دے قبیلے خاق بنو عبد عشل سروا اور دے بدر اور دے احد بغزہ کی دوی شامل شئی ہو اور دے احد بغزہ کی دوی تشاہد ترلا سے شئی ہو حضرت حارث بہاق و رسول اصحاب کو شامل ہو چاچے سوک چی دے احد بغزہ کی دے حضرت عبداللہ بن جبیر سرا پہا کا درہ باندھے ٹھیک وہ لڑو اور شہادت نصیب شوے ہو بیا حضرت ریس بن زید انساری دی پیوس روایت کی دی دوی نامہ زید بن سالے بہم بہر شوے دا دی حضرت ریس تعلق دی قبیلے دی خزج دی قبیلے وخاق بن زید بن حارس سرا ہو بی اخبر رور حضرت عبداللہ سرا دا مدر پہ غزا کی شامل شوے ہو اور دی تا دی بانگ بارے کی خوب اکو دلی شوی ہو دا احد پا غزا کی دو شامل شوی ہو دا دی رور تا دا بانگ بارے کی اگلی شوی ہو دا الفاظ بارے کی بیا جی دا کم صحابی ذکر دی داغی راما دا حضرت حرز براس آما دا دوی تعلق دا انسار و قبیلی برو نجار سرم و بیلی مونے کی دوی شید شوی ہو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا حرز و دا حضرت صحیب بن سران دروازہ موقعات قائم کرے ہو حضرت حارث بن اس اما د بدر غزا لپاره رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم سره روان شوی وو او چې کله د روح په مقام ورسېد نو دی کې د نور سفر طاقت پاتې نه شو رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم دی واپس مدینه ته ولېدل خو د غنیمت په اموالو کې دی ته د دې برخې د بدر شاملو په شان مقرر کړی وو یې عملاً نو شامل شوی خو د یوې جذبې لاندې راوتی وو صحت اور اجازت نہ اور کڑی یا بیمار ہو یہاں اور بیمار شیو ہو رزق دی ازاد میں بیمار شیو رزق کے واپس را لے گلی ہو اور دوی دیا تو دا جذبے تا پکتو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی دا بدر پا صحابو کی شمیر لی ہو دی دا احد پا غزا کم شریف ہو اور ہاں غرص شبیا خلق منتشر شو نو ہاں وقت تا حضرت حرس کٹنگ والاڑ ہو اور دی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاس دا دمر بیت کھڑے ہو اور دی حضرت عثمان بن عبداللہ بن مغیر مغیرہ مخزومی وجلی ہوئی نہیں حضرت حارث اور سلم خستے ہوئی نہیں کم چیز جنگ کم لباس و سامان وغیرہ تیرا خستے ہو چھپا کے ذرہ و خود و تورا شامل ہو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاں سامان بھی لور کھڑے ہو اور چھیکل رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا عثمان بن عبداللہ دا ہلاکت خبر رو رسے دو نو وی فرمای چې ټول تعریفونه د خدا پاک لپاره دي چې دا وجلو ډېر خطرناک دشمن و. حضرت حارث عثمان بن عبداللہ بن مغیرہ مخزومی وجلو او دا یو مشرک و او د احد د غزا په ورځ نبی کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم د نقصان رسولو په غرض ښه وسلې سره راغلی و اور دا احد پورز رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا تپوس کرو چھے زماتر حمزہ سے رسول شو تو حضرت حارث دا ہی تلاش کی ہوتی ہو چاہی بہنا وقت شو حضرت علی بیانا وان شو اور حارث تا چھے ارسی دا نو دا ہوئی کتے چھے تا حمزہ شہید شے ہوئی دی تو دی دورنا واپس راگ لو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا دا ہوئی دا شہادت خبر ورکو حضرت حارث بیانی چې دا احد دا غزا په ورځ رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم ما ته چې کله وی په یو غټه کې وو نو وی دا فرمایل چې تا عبدالرحمن بن عوف لیدلې دي نو ما ورته څه کوم چې عمل لیدلې دي هغه ور سره جوختي دا وی خوا کې دي او په هغه باندې مشرکان یو لخر او چې حمله کړي وو ما زه دغه طرف ته لړم چې وی بچ کم خو زما او ما زما نظر چې په موږ باندې لاړو زه غلې راغلم نو رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم فرمایل چې فرشتو د هغه حفاظت کول ویني د عبدالرحمن بن عوف او یو روایت کې راغلی دی چې نبی کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم فرمایل چې هغه سره فرشتي چې هغه سره دغه مرسته کول، هغه سره جنگی دی، دغه په مرسته کې جنگی دی. حضرت حارث بیانی چې زه عبدالرحمن بن عوف لاړم او بیا واپس شوم، او چې کله جنگ ختم شو نو ما وکتل چې د هغې مخې ته کسان مړه وژل شوي پراته دي. نو ما ورته وویل چې تاسو دا ټول وژلي دي، دا ټول تاسو وژلي دي. نو عبدالرحمن وویل چې حضرت عبدالرحمن بن عوف چې دا درې خو ما وژلي دي، خو د باقیانو باره کې نه یم خبر چې دا چا وژلي دي. نو په دې ورته ما وویل چې خدای او د هغه رسول رښتیا ویلي وو، یعنی فرشتو ستا مرسته کوله. حضرت حارث د بیر مونه په واقع کې شریک شوي وو، او چې کوم وخت دا واقع شوی او صحابه شهید کړی شو، نو هغه وخت حضرت حارث عمر بن امیه اوخان سره ورلتلی وو. په ابن هشام سره د ابن هشام کې د دو اصحابو د عمر بن امیه او د حضرت منظر بن محمد باره کې لیکلي شوي دي. خو بهرحال ځینو روایتونو کې د کتابونو کې دا روایت دی چې کوم اوخان سره ورلتلی وو، نو دی هم پکې وو. او دوی چې کله واپس را ورسېدل، نو هلته دوی کته چې مارغان ناز، نو دوی پوه شو چې دوی ملګري شهیدان شوي دي. حضرت حارث حضرت عمر ته ویلي چې ستاسو سر رایه ده. نو هغوی ورته وویل چې زما خو دا خیال دی چې رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم له به واپس لاړ شو، او هغوی له به خبر ورکړو. نو حضرت حارث وویل چې زه خو وږي زه نه شاته کېږم چېرته چې منظر وژلی شوی دی. نو هغوی ورمخکې شو او جنګ یې وکړ او شهید شو. حضرت عبدالله بن ابي بکر وایي چې د حارث شهادت د دشمنانو له طرفه چې کوم مسلسل نیزې ویشتل شوې د هغې په وجه شوې، چې کوم د هغې په بدن کې خفه شوې او بیا هغوی شهید شو. خدای پاک دې د بدر د ټولو صحابه د نجات اوچت کړي.
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.